سیستم عباس مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې ساعت د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو .com کې هم نیولی شي. په دې خبرونه کې مو کندهار ته د ولسمشر حامد کرزي او د هند د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له اهدافو خبرو او دا به هم واوري چې له پاکستاني طالبانو سره د اسلام آباد د سولې په خبرو کې خنډ پیدا شوی دی. خو سمدستي خبرونه لرو. قسیم سولملی اوروي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونه ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي بهرني استخبارات د افغانستان او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي. ولسمشر حامد کرزی کندهار ته تللی او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د دې هېواد د مخالفو سیاسي مشرانو مهدي کروبي، بیرحسین موسوي او میرحسین موسوي او دغه میرمن خوشي کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وای بهرنی استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي او کچېری غوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د افغان حکومت پر وړاندې مقاومت نسی کولای. د خبرو د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زرار احمد عثماني د جمعې پر ورځ د ترکیې په مرکز انقره کې وکړه. نوموړی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه وویل چې افغان حکومت لمړی غواړي له طالبانو سره مذاکرات پیل سي او وروسته امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزی د کابینې له یو شمېر وزیرانو سره کندهار ته تللی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هم کندهار ته رسیدلی دی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي ټاکل سوی ده ولسمشر حامد کرزی د زراعتي علومو پوهنتون پرانیزي. په دې اړه به وروسته جزئیات ترته وړاندې سي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای اروپایي هیوادونه له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرسته او ملاتړ ته ژمن دي. ښاغلی عبدالروف ابراهیمی چې د یو هیئت په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد د اتریش مرکز ویانا ته تللی ازادي راډیو سره مرکه کې دغه سازمان په پارلماني غونډه کې د افغاني هیئت ګډون ګټور باله. د زیاته کړه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او اروپایي اتحادیې د پارلمانونو له رئیسانو او نور مشرانو سره په لیدنو کتنو کې ورته څرګنده سو چې د نړیوالې ټولنې لیوالتیا له افغانستان سره نه ده کمه سوې. د افغانستان د کرکټ بورډ منتخب کمیسیون د کرکټ لوبغاړو یو 15 کسیز ډله د آسیایي جام یا ایشیا کپ لپاره اعلان کړه. ټاکل شوی چې دا یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري په 15مه د بنگلاديش په مرکز داکا کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنگلاديش د منتخب ټیمونو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د افغانستان د ټیم او سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته ویل: ټاکل سوی چې د افغانستان ټیم د فبروري په 8مه د پاکستان له ټیم، د مارچ په لومړۍ نیټه د بنگلاديش، د مارچ په 3مه د سریلانکا او د مارچ په 5مه د هند له ټیم سره لوبه وکړي. ازادي راډیو او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون نن شنبه د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. تاسو کولی سئ د مناظره د مازیګر له 4:00 تر 6:00 پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. د مناظره د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم خپرېږي. د همڅو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په ایراني چارواکو ژغ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدي کروبي، امیر حسین موسوي او دغه د میرمنې زهرا رهنورد په خپل سربندۍ سمدستي ختم کړي. د بشري حقوقو د غډلې د غوښتنه د یادو ایراني سیاسي بندیانو په کور کې د نظربندۍ د درېم کلیزې په مناسبت په یوې اعلامې کې کړی ده. اعلامیه وایي دا کسان له کوم جرم یا محاکمې پرته بندیان دي او د بند په اړه کوم قانوني دعوه هم نه ده برابره سوې. امنیسټي انټرنیشنل وایي د دغه درو ایراني مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنه لري او دا ځکه چې دوی ټول د زیات عمر لرونکي کسان دي. مهدي کروبي او میر حسین موسوي په 2009 میلادي کال کې د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې سیالۍ ته ولاړ وو او هغه مهال محمود احمدی نژاد ګټونکی اعلان شوی وو. کروبي او موسوي د 2011 کال د فبروري میاشتې رئیس وروسته روسلغه بندیان سول چې د عربو د پسرلی په ملاتړ په ایران کې د پاتون ژغ وکړ. اخوا په تهران کې د جمعې د لمانځه امام او خطیب حجت الاسلام کاظم صادقي وایي د برتانوي لیکوال سلمان رشدي پر عزت صادره سوی فتوا د آیت الله خمیني د ژوند طلایي پاڼه وه. صادقي د خمیني د فتوا د 15مې کلیزې په مناسبت وینا کوله او ویل چې د سلمان رشدي شیطاني آیتونه کتاب د اسلام سپکاوی وو او د ایران مذهبي مشرتبه د نوموړي پر سر نامې شیدي. د ایران د جمعې د لمانځه بل امام آیت الله حسین ابراهیمی هم وویل چې د رشدي پر ضد فتوا په خپل حال ده. د زیاته کړه رشدي سخت جرم کړی او د بخښنې وړ نه دی. د سلمان رشدي پر ضد د آیت الله خمینی د فتوا په غبرګون کې بریتانیا د 1990 کال مارچ میاشت کې له ایران سره سیاسي اړیکې وشلول او رشدي د څو کلونو لپاره د پولیسو تر ساتنې لاندې ژوند وکړ. او د دې مهال وروستۍ بهرنۍ خبر دا دی چې د سوریې فعالان وایي په جنوبي کلي یادودا کې د موټر بم په چاودنه کې 2 کسان وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په چاودنه کې یو شمېر کسان ټپیان هم دي. د سوریې دولتي تلویزیون چاودنه تایید کړې او په تصویرونو کې ښودل کېږي چې بم د یو مسجد بهر چاودلی، خو وایي چې لږ تر لږه 3 کسان پکښې وژل سوي دي. په خبري راپورونو کې ویل سوي چاودنه هغه مهال وسوه چې خلک د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته له مسجد څخه د وتلو په حال کې وه. دا ډول چاودنې او حملې په سوریه کې زیاتې کېږي او حکومت او مخالفین یې پړه پر یو بل اچوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بهرني استخبارات تورنوي چې د کابل او طالبانو د سوري خبري ګډوډوي. بیا به مولدي خبر کړو چې له پاکستاني طالبانو سره د اسلام آباد د سولې په خبرو کې ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د حکومت د سولې د کمیټې غړی رستم شاه محمد وایي
د بریدونه کې کیږي د چاودنې کې کیږي په دې پوجا مشکلات پیدا شوي.
په خبرونه کې مو کندهار ته د افغان ولسمشر د سفر له اهدافو خبرو.
کندهار کې په شمېر بنیادي او اساسي کوچو افتکا او د ځینو د تعداد په تبرې ښوونه ده.
نن له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 15 کال پوره شو. په دې اړه د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر شاهنواز تڼۍ وایي
شورویانو وتل د دې لپاره یو سیاسي او اقتصادي ماته وه.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې مو ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه راغونډ کړي.
زمونږ د پکتیا د نړۍ ولسوالۍ تر کې پورې سره کولو څو کارونه انا د پاتې نه جوړ پاتې شه. زمونږ مریض په لارې کې مړ کیږي، دغه سړک مونږ ته جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي بهرني استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري ګډوډوي او که چېرته هغوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د افغان حکومت له ځواکونو سره مقاومت هم نشي کولی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د جمعې په ورځ د ترکیې په مرکز انقره کې وکړه. د عثماني د دې خبرو تفصیل د جان قالی کوزي په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي بهرني استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې خندونه رامسته کوي. زرار احمد عثماني د ترکیې یوې خبري رسنۍ سره مرکه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د سولې په عملیه کې استخباراتي ادارو مداخله نه وای کړې د سولې خبرې به ډېر پخوا پیل شوي وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ درې اړخیزو خبرو کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره ملګری و د جمعې په ورځ دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل که چیرې له طالبانو سره د بهرنیو عناصرو مرسته او ملاتړ نه وای هغوی مقاومت نشو کولای. ښاغلي عثماني په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له دوام سره لیوالتیا څرګنده کړه. زرار احمد عثماني د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وویل افغان حکومت غواړي چې لومړی باید له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي او وروسته له هغې دې تړون لاسلیک شي. افغانستان او امریکا د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه 2 میاشتې کار کړی او له مخې به یې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پاتې شي. په عین حال کې ناتو پلان لري چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړي او د افغان ځواکونو په روزنه، مشورو او سمبالښت کې مرسته وکړي. د ناتو د دغه پلان له امله د اندېښنې هم پیدا شوې چې طالبان ممکن حملو ته زور ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان د خلکو په سلو کې 90 کسان غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون باید لاسلیک شي، خو د تړون له لاسلیک مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل پر ځای او دقیق ګام دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل له افغان طالبانو سره د سولې خبري بهرني استخباراتي کړي ګډوډوي. بل لورته وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی کمیټې غړي وای چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې تر وروستیو بریدونو وروسته له وسلوالو طالبانو سره د اسلام آباد په خبرو کې ستونزې پیدا شوې دي. دوی هم دراز وای چې د طالبان دي د خبرو کامیابولو لپاره بریدونه بند کړي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړو او د طالبانو استازو د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې دویمه غونډه وکړه او په دې غونډه کې په یو لړ موضوعاتو پر غږېدو سربیره په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو ښارونو کې په وروستیو تر وروستي پېښو خواشینی څرګنده کړه. راپورونه همداراز وایي چې د پاکستان د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو له استازو غوښتي چې وسلوال طالبان دې په دې هېواد کې تروریستي بریدونه بند کړي. بلخوا د طالبانو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو لاس واخلي تر څو مذاکرات پر مخ لاړ شي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړی او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند بیا وایي چې په پاکستان کې د وروستیو تروریستي پېښو له امله د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې مشکلات رامنځته نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا بریدونه چې کېږي دا چاودنې چې کېږي په دې پوجه مشکلات پیدا شوي ډېر خنډان پېښ شوي مشکلات پیدا شوي نو مشکلونه دا کوشش کوو خو مشکلات ډېر شي ځکه چې دا شیخ نو په کار کنه دا کراچۍ والا واقعیت او دا بس هغې سره تماس نیول کېږي نو معلومات کو ان شاء الله ورځ وکړي چې څه وایي کنه.
نوموړی همداراز وایي وسلوال طالبان دې د مذاکراتو په اوږدو کې د مذاکراتو ضد کړنو لاس واخلي او د سولې د خبرو اترو د کامیابولو لپاره د بریدونه بند کړي. د یادونه وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د پولیسو پر بس ځانمرګې برید شوی و چې په ترڅ کې 43 پولیس وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي و. د راپورونو له مخې د دې برید مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی او د دې تحریک عمومي ویاند شاهد الله شاهد له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دا برید په کراچۍ کې د خپلو ملګرو د وژنو د بدل اخیستو په موخه کړی دی او تر څو چې حکومت جنګ بندي اعلان نه کړي دا ډول بریدونه به روان وي.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه تر درې اړخیزې غونډې وروسته ولسمشر حامد کرزی کندهار ته ولاړ. په دې سفر کې د کابینې یو شمېر وزیران له ده سره ملګري دي او د هند بهرنیو چارو وزیر هم کندهار ته رسېدلی دی. په انقره کې له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته کندهار ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راپور لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کابینې وزیران او د هند بهرنیو چارو وزیر سلیمان خورشید د شنبه په شپه کندهار ته راورسېدل. د کندهار د والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د سفر هدف په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون افتتاح او د دغه ولایت د خلکو او قومي مشرانو سره لیدل دي. د ښاغلي نجیب په وینا ولسمشر به د شنبه په ورځ تر غرمې مخکې د ډن ولسوالۍ په ترنک فارم سیمه کې د زراعتي علومو د ملي پوهنتون افتتاح وکړي چې د هند هیواد په مالی مرسته جوړ شوی.
د دوی د سفر اساسي موخه په کندهار کې د دوست هیواد هند په مالی ملاتړ او حمایت، په کندهار کې د افغانستان د کرنې او ټکنالوژي ملي پوهنتون پرانستنه، او له دې سره په څنګ کې یو شمېر نورو بنیادي او اساسي پروژو افتتاح او د ځینو د تعداد د ډبرې ښوونه ده. د هغه سره په څنګ کې په ولایت کې د قومي متنفذینو مشرانو او د دوی سره به لیده کاته او په ځانګړي ډول د خپلې کورنۍ د خپلوانو سره لیدنه هم ده.
د ولسمشر دغه سفر ته په کندهار کې د تېرې پنجشنبې راهیسې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. د شهر د ډیرو برخو لارې او واټونه د ترافیکو پر مخ تړلي وه او د خلکو د تګ راتګ مخه نیول سوې وه.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په کونړ کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو عکسونه او اعلانونه زیات شوي دي. په دغه ولایت کې د رای ورکولو څلور مرکزونه هم زیات شوي دي. روحله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د رای ورکولو د مرکزونو زیاتېدو ته څرنګه اړتیا پیدا شوې؟
شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، کونړ ډېر پراخه ولایت دی او ډېرې زیاتې درې لري. نو په همدې اساس مخکې 115 مرکزونه او دلته د رای ورکولو او د خلکو په غوښتنه، د حکومتي چارواکو په غوښتنه باندې څلور نور هم زیات شوي. په دې کې 23 مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي چې هلته امنیت نشته دی. خو اوس څو شېبې وړاندې ما په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې لواء ویاند هارون سبزي سره خبرې وکړلې. هغه وایي چې د دغه 23 مرکزونو د پرانیستلو دپاره او خلکو ته د دې اسانتیاو برابرولو دپاره چې څو په هغه ورځ باندې د انتخابات په ورځ باندې رای ورکي، په انتخابات کې ګډون وکړي، دوی یو شمېر عملیات پلان کړي دي چې په دغه سیمو کې عملیات وکړي او دغه مرکزونه تهدید نه خلاص کړي. همدانن هغه ماته وویل چې د سرکانو ولسوالۍ په پشد او نوابا دغه باراباد سیمو کې، دنۍ سیمو کې عملیات پیل کړي چې په هغه کې ملي اردو، ملي پولیس، محلي پولیس او نور افغان ځواکونه ورسره دي. دوی لګیا دي عملیات کوي، یعنی دوی کوشش کوي چې دغه سیمې چې کوم مرکزونه دي دا 23 دا د تهدید نه خلاص شي.
بل انوري سپتا سوویل سي د خلکو په غوښتنه باندې دا څلور مرکزونه زیات شوي دي درای ورکولو. څرنګه په کونړ کې د خلکو هڅې زیات دي، دوی غواړي په انتخاباتو کې ډیره برخه واخلي؟
خوشی برسه، دلته خلک ډیر لیواله دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. تقریبا د ډیرو لوی ولایتونو نه دلته د رای ورکولو کارتونه زیات اخیستل شوي. تقریبا یو لک شلو زر نه زیات کارتونه دلته اخیستل شوي چې موږ د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې کړې دي. نو ټول خلک دا غواړي چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او په دغه ملي مسله کې، په ملي پروسه کې چې د انتخاباتي د رئیس جمهور انتخاب دی، پدې کې پوره ونډه واخلي او لاړ شي په غورز باندې چې کوم ورځ باندې انتخابات ترسره کیږي، د خپل خوخي کاندید ترای ورکي.
بله، ټاکل شوی دی چې نن له ازادي رادیو د مازیګر په 4 بجو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څو تنو کاندیدانو ترمنځ 2 ساعته مناظره وشي. انوري سه په اسداباد کې دننه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د استازیو خپل منځي بحثونه کیږي او کنه؟
بله شي برته، دلته چې هر ځای ته لاړ شي، دکان ته لاړ شي یا په اجرو کې سړی ناست یا نور ځین کې پلار رواني سره بحثونه رواني. همدارنګه دغه د پرون د پنجشنبه د ورځې نه دوی خپل کمپاین هم شروع کړي، غونډې هم کوي. پرون د پنجشنبه په ورځ یو کاندید غونډه وه، هغې ته خلک راغلي وو. همدارنګه نن د یو کاندید غونډه ده، نو دغه بحثونه روان دي. خلک هر سړی د خپل کاندید نه دفاع کوي، د هغې له پلانونو نه چې څه په تلویزیون کې اورېدلي دي یا همدارنګه هغوی څه پوسټرې رالېږلي دي دلته کونړ ته، د هغوی د هغه پلانونو نه دفاعګانې کوي او بحثونه روان دي.
دا پوسټرې تاسو یادې کړې، دا عکسونه او پوسټرې ده د ټولو کاندیدانو په اسداباد کې ښکاري؟
نه، د ټول یو له سکه نخکاری خو د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی، د استاد سیاف، د عبدالله زلمی رسول شیرزی او د هلال اکسونل تر رسیدلی دي، دلته ځای په ځای لګیدلی دي او ښکاری دلته.
روحلان وری، مننه و موریدل چې په کونړ کې د انتخاباتو د مبارزې هلې ځلې په زیاتې دودي او بیا هم د انتخاباتي مبارزو په اړه خو له کونړه فراته ورسو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره ده. حکومت کوم چې ټلیفوني ستونزه پیدا شوې ده، ټلیفون بیرته قطع شوی ده او د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تاسو ته د انتخاباتو په اړه معلومات درکړو. خو اوس د ازادي راډیو اعلان چې ټاکل شوی د نن د مازیګر له 4 د ماښام تر 6 بجو پورې مناظره وشي او په دې مناظره کې د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان برخه اخلي.
که غواره داده شی چی دی جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد.
او که غواره پوشی چی کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلی شی.
از شما دعوت می کنیم تا یگان مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
دی ملی مناظری پا اوریدو او لیدو سر ده هیواد پا مهم مسائل و زن پوکری.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ده ملی مناظری شنبه او یک شنبه ده مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو ده ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال سي کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ روز پانی لا بګرامه د 15 پټو زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو مطلب د سوال او جواب په ډول خبر کړی دی. روز پانی په پایل کې پوښتنه کړې د دې زندانیانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولای شي. واشنگتن پوسټ د پوښتنې په جواب کې لیکي افغانستان په وړې حساسه مرحله کې دی ځکه د امنیتي تړون په خاطر د واشنگتن او کابل روابط جنجالي شوي دي او د دې کسانو خوشی کېدل د دوی اړیکو ته یو بل ضربه ورکولای شي. واشنگتن پوسټ ولا پوښتنه کړې او هغه دا چې ولی د زندانیان محکوم نشول. ورسپانه بیا هم د پښتنې په جواب کې لیکي چې د افغانستان قضایي سیستم د نورو هیوادو سره فرق لري. د دې هیواد په محاکمو کې د اسنادو په پرتله اقرار ته زیات اهمیت ورکول کیږي. هلته په ځینو مواردو کې مسائل د سیاست تر سیوري هم لاندې کیږي. د واشنگتن پوسټ بل هم د پښتنې په دې موده کې د امریکا د پخوانیو تجربو په اړه ده. روسپانه په دې ارتباط په جواب کې لیکي په عراق کې هم یو شمېر کسان چې لاسونه د امریکایي عسکرو په وینو سره وو لبند خوشی شول. د عراق صدر اعظم حتی د حزب الله د ډلې یو قومندان لبند خوشی کړ او په دې اړه د امریکا پر لپسې غوښتنو ته اصلا پام ونه کړ. ډیپلوماټ خبرونه هم د کابل او واشنگتن پر اړیکو کې ورستیو جنجالونو تکتنه کړې او په دې اړه په یو مقاله کې لیکي چې افغانستان د خپل برخلیک ټاکلو لپاره په ډیره مهمه مرحله کې دی. ډیپلوماټ وای دا چې جمهور رئیس کرزای د امریکا د غوښتنو په وړاندې نه تسلیمیږي لغ خپل هیواد په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د وټلو لار خلاصوي. ډیپلوماټ خبرونه وای ولسمشر کرزای په داسې وضعیت کې د دوهم انتخاب په لټه کې دی څو تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکو او د امریکا د مرستو بدیل ځانته پیدا کړي. د ډیپلوماټ خبرونې د دې مقالې لیکوال وایي چې ورستي پرمختګونه په دې ارتباط پر ځینې عمده ټکو رڼا اچوي. د مقالې لیکوال یوازې درې ټکي ورڅخه راخستې دي. اول، جمهور رئیس حامد کرزی د تنه د تیار چې ډیر ژر امنیتي موافقه لاسلیک کړي. دوهم، هند او ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه د یو شمېر وزیرانو ورستي سفرونه څرګندوي چې شاغل کرزی د امریکا د بدیل موندلو هڅه کوي. دریم، جمهور رئیس کرزی اوس په مستقیم ډول له طالبانو سره د مذاکرو هڅه هم پیل کړې ده. د ډیپلوماټ خبرونې په حواله کڅه هم هند او ایران تل د افغانستان لپاره بل قوه بدیل ګڼل کېدل خو د ایران او نړیوالو قدرتو ترمنځ او ورستي موافقه د جمهور رئیس کرزی په مخ ایران ته د ورنژدې کېدو لاره نور هم پرانستله. ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان کولای شي چې د طالبانو سره د مستقیمو مذاکرو او د ایران او هند په څیر هیوادونو سره چې تاریخي اړیکې لري د نږدې کېدو لري تر 2014 میلادي کال وروسته خپل راتلونکي یو څه مطمئنه کړي.
د کابل خریو شمیر اوسیدونکو وایي چې له افغانستان نه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته لا هم په دې هیواد کې د دې ځواکونو د یرغل بدبختیانې یو نښې پاتې دي. دوی وایي سره له دې چې 25 کاله مخکې د شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل خو لا هم منفي اغیزې په افغانستان کې پاتې دي چې ډېر شمیر خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې روانې ناخوالې نامنې او بې ثباتي مرګ ژوبله ټول هغه څه دي چې د شوروي پوځونو له وتلو سره سره اوس هم په هیواد کې جاري دي.
روسان راغلي او زموږ ملک یې وړاندې کړ بل موږ یې بدبخت کړلو او هغوی چې ووتم موږ ته په میراث کې همدا جنګ پاتې شوی دی. ماشومان یتیمان پاتې شوي دي. نور خلک بې کوره سو بې دغه سو.
از وخت کینه آمدن
او لکه نه چې دوی راغلي زموږ بدبختي پیل شو او کله چې وتل هم نو منفي اغیزې په افغانستان کې پاتې شوې. زه خپل ډېر ښه مثال یم. کله چې دوی راغلل زوړو کې ماشوم وم او کله چې لاړل نو لزده کړی او هر څه پاتې شوم. دا چې زموږ هیواد نه جوړیږي ټول تاثیر هم دادی.
کله تاثیر نه میسته.
د شوروي ځواکونه لنن نه څلور دېش کاله مخکې افغانستان ته د 1950 لمریز کال د جدي پښپګمنې ترانه نوتل چې پرمټي ببرک کارمل د هیواد واګې تر لاسه کړل او نه کال وروسته بیرته ووتل. یو شمېر افغانان او افغانستان ته د شوروي راتګ په افغانستان یرغل وباله او د هغوی پر وړاندې سخت غبرګون وښود او په هره سیمه کې پاڅون وکړ. سلګونه زره افغانان مهاجر شول، د جهاد اعلان وشو او د شوروي ځواکونو او د وخت حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل شوه. د رپورټونو له مخې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په 9 کاله پاتې کېدو کې شاوخوا 1 میلیون کسان ووژل شول. د افغانستان د کمونیستي رژیم د دفاع وزیر شاهنواز سنی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د شوروي ځواکونو راتلل او وتل دواړه لوی ستونزې وې.
د پخواني شوروي اتحاد پوځونه راتګ افغانستان ته د دوی د خپلو مرزیو سره سم د خپلو ګټو سره سم د افغانستان باندې یرغل وکړ. ډېر مشکلات را پیدا شول. شورویانو وتل او بیرته ستنېدل فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو سیاسي او ملي اقتصادي ماته وه. افغانستان ډېر قرباني شو، وران ویجاړ شو، چې بیا مشکلات ډېر شول او دوی په بیړه سره د افغانستان نه ووتل او په تدریجي شکل سره ونه وتل.
په ورته وخت کې د سیاسي شورا یو شمېر کتونکو وایي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل افغانستان له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو ستونزو سره مخامخ کړ. خو د سولې ادالي شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد بیا له افغانستان نه د شوروي ځواکونو وتل د دې هېواد لپاره یو لوی ویاړ بولي.
دا د افغانستان د ملت د بری ورځ ده، د افتخار ورځ ده، مګر متاسفانه موږ ونه کړای شوای چې د دغو افتخاراتو نه په صحیح طور باندې صحیح نتیجه اخیستې وای. د شورویانو راتګ افغانستان ته یو ناورین و. افغانستان یې د خاورو سره خاورې کړو. بدبختانه د دې د وطنونه هم وروسته په افغانستان کې ناورین روان و، جګړې روانې ولې، او خصوصا هغه 10 میلیونه ماینونه چې خښ کړي ولو. شورویانو خپله باندې ویلي دي چې موږ دوره دښمنان افغانان ته پرېښي دي چې 10 کاله به همدغه ورسره جنګېږي. د افغانستان لپاره دې راتګ هم ناورین وله او بې تفګي هم یو لوی ناورین ده.
خو هغه وایي چې افغان حکومت او عام افغانان باید هڅه وکړي چې یو ځل بیا له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. د رپورټونو له مخې په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل د دې لامل شو څو ګڼ شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي، ایران، پاکستان او یا هم نور هېوادونو ته مهاجر شي. له افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته په 1980 لمریز کال کې ډاکټر نجیب الله واک ته ورسېد او وروسته له هغه واک مجاهدینو ته ورکړل شو. خو لا هم په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړه او ستونزې ختمې نه شوې، بلکې ورځ تر بلې ډېرې شوې. عام افغانان هم وایي سره له دې چې له هغه وخته ډېر کلونه تیر شول، خو اوس هم له سیاسي، اقتصادي او فرهنګي پلوه ډېر کړېږي. لا هم په دې هېواد کې وسلوالې جګړې دي. هر ورځ د پخواني شوروي عسکرو خښ کړي ماینونه خلک وژني او ټپي کوي او سلګونه معلول شوي دي او هک ایران دي چې خپلې کورنۍ ته څنګه یوه مړۍ ډوډۍ برابره کړي.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 نه تر 6 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې دغه بورډ د غورابي کمیسیون یا سلیکشن کمیټې د کرکټ د آسیایي جام لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره کړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې په وینا ټاکل شوې ده چې د آسیا د 5 غوره لوبډلو افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري په 15مه پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د فبروري په 20مه له پاکستان سره، د مارچ په لومړی له بنگلاديش سره، د مارچ په 3مه له سریلانکا او د مارچ په 5مه له هندوستان سره وکړي. د آسیایي جام په سیالیو کې به د افغانستان لوبډله د محمد نبی ساحل په کپتانۍ ګډون وکړي. نور علي زاتران، کریم صادق، نوروز منګل، اصغر ستانکزی، سمیع الله شینواری، رحمت شاه، میرویس اشرف، فضل نیازی، حمزه هوتک، حمید حسن، شاپور زدران، دولت زدران او نجیب زدران د افغانستان د ټیم غړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی رئیس ډاکټر نور محمد مراد د غوراوی د کمیسون له انتخاب رضایت وشوت او ویل چې دې کمیسون له پیاوړو او بااستعداده لوبغاړو ټیم جوړ کړی دی. ښاغلی مراد هیله څرګنده کړه چې ملي لوبډله به په آسیایي سیالیو کې ښه وځلیږي او افغانستان ته به ویاړونه ور په برخه کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپرو، د ساينس او ټکنالوژي لټګر مو هم خبرو چې په ساينسي ډګر کې تازه څه کشفونه شوي دي. خو اوس اته بجې او 10 دقیقې شوې، لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای بهرنی استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي او که چیرې هغوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي، طالبان د افغان حکومت په وړاندې مقاومت نسي کولی. دا څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني پرون په ترکیه کې وکړې. ولسمشر حامد کرزی او د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید کندهار ته تللي څو هلته د زراعتي علومو په هندسي پرانیزي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی چې د یو هیئت په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد اتریش ته تللی، وایي اروپایي هیوادونه له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د کرکټ بورډ منتخب کمیسیون د کرکټ لوبغاړیو 15 کسیزه ډله د آسیایي جام یا ایشیا کپ لپاره اعلان کړه. ټاکل شوی چې دا یو رسنۍ سیالۍ د فبروري په 15مه د بنګلاديش په مرکز ډاکا کې جوړې سي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایراني چارواکو ژغ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدي کروبي، میر حسین موسوي او دغه د میرمنې زهرا رهنورد په خپل سر بندي سمدستي ختم کړي. په تهران کې د جمعې د لمانځه امام او خطیب حجت الاسلام کاظم صادقي وایي د برتانوي لیکوال سلمان رشدي پر ضد صادره سوې فتوا د آیت الله خمیني د ژوند طلایي پاڼه وه. او د سوریه فعالان وای په جنوبی کلی یا دودا کې د موټر بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوی دي.
د ازادي راډیو د روان خبرونه په پیل کې مو دا راپور درلود چې د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې وروسته تر دې ستونزې پیدا شوې چې طالبانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې چاودنې وکړې او اسلام آباد ورته وویل چې له دغو چاودنو باید لاس واخلي چې د سولې خبرې مخ ته ولاړې شي. اوس پاکستان د نن د بلوچستان له د بلوچانو له لوري د نویو بیا امنیو د هڅو په ارتباط په بلوچستان کې 15 حکومتي چارواکي او یو قومي مشر هغه وخت وسلوالو وتشتول چې دوی د وړ مشپې د برمته شویو د خوشکېدو لپاره هڅې کولې. وړ مشپه د بلوچستان له تم سیمې څخه وسلوالو دوه حکومتي لوړ پوړي چارواکي له شاوخوا شلو پولیسو سره وتشتول او پرون چې دغه 15 کسیز ډله په سیمه کې له قومي مشرانو سره تر خبرو وروسته خپلو کورونو ته ستنېده، یرغل پرې وشو. د دغو ټولو حکومتي چارواکو د تشتبنې مسؤلیت د بلوچو یو خپلواکي غوښتونکو سازمان منلی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پر راپور کې.
د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان له تم سیمې ورمش په تشتول شوي دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي لا د وسلوالو په ولکه کې وو چې پرون مازدیګر یې د راخوشي کولو لپاره قومي مشرانو ته ورغلي. شپږتنه نور هم وسلوالو وتښتول. د تربت سیمې لویس پولیس وایي د جمعې په ماسپښین 15 حکومتي کسان او یو قبایلي مشر د سیمې له مشرانو سره خبرو اترو ته ورغلي وو او غوښتل یې چې د دوی په مرسته ورمش په تشتول شوي حکومتي چارواکي د وسلوالو له منګولو راخوشي کړي. خو د راستنېدو په مهال د تربت په ګمازي مکه پاتو موټر سایکلونو سپاره وسلوال ورته ودرېدل او دوی هم وتښتول. د تربت لیویس پولیس وایي د تښتول شوی چارواکو د خلاصون لپاره پشپش کسس پلاوي کې د دشت سیمې مرستيال کمشنر نعیم گچکی، د بولیدا سیمې مرستيال تحصیلدار رفیق احمد، د دشت سیمې تحصیلدار کډان، د لیویس پولیسو مرستيال رسالدار بشام بلوت، یو بل لیویس عسكر او یو قومي مشر شامل وو. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوت د جمعې په ماښام له رسنیو سره په خبرو کې وویل
جو هماره انتظامیه کې
زمرد حکومتي ادارو خلک له ولس سره ډیر مینه لري. زه له هغو کسانو چې دوی غوړي د غوښتنه کوم چې د انتظامیه چارواکي مرستيال کمشنران او لیویز عسكر خوش کړي، ځکه موږ چې د بلوچستان د ستونزو د حل لار لټوو د دوی دا کار به هغه هڅې نورې هم ګډي وډي کړي او لامل به موږ ته ستونزې پیدا شي. د کیچ سیمې مرستيال کمشنر عبدالحمید ابړو او د تم سیمې مرستيال کمشنر محمد حسین بلوچ د پنجشنبې په ورځ د ایران او پاکستان پر ګډه پوله له ایراني چارواکو چارواکو سره په یوه غونډه کې ګډون کړی و او له هغه ځایه د لیویس پولیسو په بدرګه راستنېدل چې د تومب سیمې په آجان نومې ځای کې وسلوال ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې وتښتول. اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که وسلوال تښتول شوي چارواکي راخوشې نه کړي په ضد به یې عملیات کوي که څنګه، داسې وویل. موږ د عملیاتو هېڅ اراده نه لرو، زموږ فکر همدا دی چې جنجال مخکې له مخکې په خبرو حل شي. څومره خلک چې هم تښتول شوي هغوی د دې خاورې اوسېدونکي دي او له دې خاورې سره مینه لري. که وسلوال هغه په حفاظت سره خوشې کړي دا به د دوی لپاره نیکنامي او ښه کار وي. د دغو ټولو حکومتي چارواکیو د تښتونې مسؤلیت د بلوڅو خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ منلی. دې سازمان رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي د دغو تښتول شویو چارواکیو په اړه پلټنه کوي چې دوی له بلوڅانو سره په دښمنۍ کې لاس لري که نه. تر هغه وروسته به یې د خوشي کولو او نه خوشي کولو په اړه پرېکړه کوي.
که غواړئ ډاډه شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړئ پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ مناظره نن او سبا په یاد لري. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساینس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو د ریبوټونو له یوې تازه هڅې خبرو.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې په برخه کې هر ورځ څېړنې پراخیږي. په وروستیو کې کروشیایي ساینسپوهانو له روبوټونو یا ماشیني انسانانو څخه د ماشومانو د ذهني وروسته پاتې توب د ناروغۍ د درملنې او تشخیص لپاره کار اخیستل پیل کړی دی. اوستیم سپیکتوریم دیس آردر یا د ماشومانو ذهنی شاته پاتې والی داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې د عقلي وروسته پاتې والی سبب کیږي او د زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې هغوی ته ستونزې پیښوي. په ذهني وروسته پاتې توب اخته ماشومان په ټولنه کې منزوي کیږي او له خپلو همزولو سره لږ ملګرتوب کولی شي. خو یوه څلور کلنه ماشومه لوکا چې په دې ناروغۍ اخته ده خوشحاله ده چې تازه یې ملګری موندلی دی. هغه خط لیدلی شي، کښېناستلی شي او اوبه څښلی شي. لوکا له خپلې ملګري سره نڅیږي او د ماشومانو لوبې کوي. د دوی ملګرتوب ډېر عجیب دی او په عین حال کې غیر معمولي، ځکه چې د لوکا نوی ملګری یو روبوټ یا ماشیني انسان دی چې رینی نومیږي. لوکا ځان د کرویشیا د مرکز زاګرب د بیا احیا کولو د علومو پوهنتون د کمپیوټر او الکترونیک پوهنځي احسانمنه بولي چې د روبوټونو په وسیله د ذهني وروسته پاتې توب د ناروغۍ د تشخیص او تداوی لپاره کار کوي. د زاګرب پوهنتون یو څېړونکی یاسمینا ستاسیک چې پر دې پروژې کار کوي د عقلي او ذهني وروسته پاتې توب د ناروغیو د درملنې لپاره له روبوټونو څخه د استفادې په اړه وایي.
زه دیتو ساوتیزم روبوت یې یدن پودرژه کوي ورلو یدنستاون ساستوی سوویک ودی اووی.
د هغو ماشومانو لپاره چې د ذهني وروسته پاتې والی ناروغي لري روبوټ ډیر ساده محرک دی چې تل په یو حالت کې وي. سترګې او خوله تل په یوه ثابت ځای کې وي. ساده او سره ورته جملې بیانوي، حال دا چې انسانان ډېر پیچلي او مغلق وي. کله چې ژغیږي ډول ډول حرکتونه او اکتونه کوي، یو شان نه وي. هر ورځ بیل بیل او جلا رنګ کالي اغوندي.
یو ورځ سره کالی او بل ورځ شین کمیس اغوندي. حال دا چې روبوت هر ورځ یو شوي، خو حتمی نده چې په ذهني وروسته پاتې توب اخته ماشوم د هغوی د تفاوتونو او تغییراتو په باب فکر وکړي. د دې پر ځای دوی د مسایلو پر ماهیت فکر کوي. ماریا کلچه زوی فیلیپ د ذهني وروسته پاتې والی په ناروغۍ اخته دی او ناوخته ناروغي تشخیص شوې ده. اوس د روبوټ په وسیله د درملنې پروژې ته داخليږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې په پایل کې اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو پر اړتیا او یا هم ځینو نیمګړو پروژو خبرې کوي. ورپسې دوی پر امنیتی او نورو مسایلو غږېدلې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پایل کې ل اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې د بیا رغونې پر مسله خبرې کوي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د پکتیا ولی جمعه خان زادیارو ولسوالۍ آزاد خان او ولسمشر حامد کرنی صاحب ته دغه عرض کوم چې زمونږ د پکتیا د نری ولسوالۍ تر ګیې پورې سړک 50 کیلومتره لاره ده. د 12 کورونه نه نه جوړه پاتې ده. درې نو نوي حکومت نم خواهش کوو. د درې نوي کال بودجی وزیر مالی ته دغه عرض کوم چې مونږ د 50 کیلومتره سړک چې 12 کورونه نه نه پاتې نه جوړ پاتې شه. زمونږ مریض پلار کی مړکی گی دغه سرک منتجور کی ټول د دولت ملاتړ دی.
مجسم افغانیم بخوس ولایت څخه تاسو ته پیغام وکړم. ما د خپل چرواکو څخه یې مربوطه چرواکو څخه مختلف چې په خوس کې د مختلفو سیمو سرکونه نارول شوي دي، دوی خراب شوي دي. دوی باید دې ته جدي پام وکړي. لکه د بیلګې په توګه باندې د کلنسای سړک دی چې دغه ړنګ کړی دی. اوس په دې کې ګردونه چکړي پرتې وي چې کله شګارا وس چکړي وي او کنی دا په دې کې ګردونه وي. ټول خلک لستون څخه مخامخ دي او همداسې بل د جشار یعنی شمال طرف د متون په غکلي روډ دی چې منګل ته په غزیدلې دی. پدې نه لختي په خدي په دې چکر باران وشي پدې کې منځ کې وبو بيږي ټول خراب شوی دی. نو له مربوطه چا څومره غوښتنه کوي چې دوی به دې ته په جدي توګه سامنے کی او دې ته مخکمه خپل بودیجه پیدا کړي.
احمد نبی خبري هم د خوست ولایت خبر سره تماس کوم. په مرکزی دولت باندې یو نو کلرو هغه دا چې د خوست ولایت سړک چې اتکاله کیږي یا نه کاله کیږي چې موږ سره کړی څه وعده کړی وا هغه د کرنی صاحب بیا په دې دوهم ځل لپاره نه راځي. موږ سره هغه ودا پوره نه کړی. موږ سره دغه شوران وي د الفاظ د مریضان موږ خپل وخت قبل ته نشو رسولی. که دې وګړي زموږ پیغام واوري ویدنه مختلف راځي په آخري وخت کې دغه سړک جوړ کړي.
تایم وشات یک تایم عمر وطن سړکان مو راجوړ کړه. داور باندې هم تیر کړي. تایم وشات
کولاړی د کولاړ ولایت د نورګل د ولسوالۍ د کریا ایره د ماما ګل د کلی اوسیدونکی یم. هم درم چې موږ ته سړک جوړ کړي. موږ سړک نه کړو. زموږ لاره دا 10 ګنټه مزل په پخو او کله چې موږ یو مرستیا پېښېږي یا کم پېښېږي او تر څو چې موږ موټر ته لاسرسی کوو هغه ټپي به موبایل نه چلېږي. یا به کوم بل مشکل راته جوړېږي. په خپله د ملي پاسون په پیسو ولس لګیا دي. سړکونه جوړوي باید د دولت هم دې ته پاملرنه وکړي.
سمیع الله خلیمی تن در پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړتورو مقامات څخه دا ده چې څمکنی په ولسوالۍ کې د بیا رغونې کولو ډېر کم سرته رسېدلي دي. همدارنګه د بیا رغونې کولو دومره کم سرته رسېدلي دي چې هغه دې نه منلو خبره دی. دومره کم سرته رسېدلي. زما غوښتنه ده چې څمکنی په ولسوالۍ شارینه او بازار کې د اوبو لپاره یو څه هم نشته دی. خلو بوله پاره دولت یی څنګه کنټرول نه شروالې چې دی اقدام کړی دی. د اوبو لپاره ګڼ شمېر مشکلې څمکنې ولسوالۍ شارنه او بازار کې همدارنګه څمکنې ولسوالۍ بازار کې دوکانداران هم په ډېره لوړه بیه سمنونه خرڅوي.
زما نوم خلیل اشنا دی، له کونړ ولایت اوسېدونکی یم. د کونړ ولایت د کرحالې سیمې سړک ډېر خام دی، د سیند غاړې او د کونړ له والي څخه مهمه دا ده چې د کونړ د کرحالې د سیند غاړې سړک باید په پوخ موږ ته جوړ کړي.
سمیع الله خلیلی تندر یم، د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ څخه. د پکتیا ولایت د څمکنې او په عالي لهسې کې د لمانځه لپاره جومات نشته. د لهسې شاګردان خون کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د څمکنې او په عالي لهسې کې د درملمین یوه شاخه هم موجود دی همدلته. د ماسپښین نه بعد د درملمین هم درسونه پکې ښودل کېږي استادانو لپاره، یعنی ټیچر ټریننګ سنټر موجود دی TTC. نو د درملمین خونکي او د درملمین محصلین او همدارنګه د لیسې خونکي سرمالمین او مدیر صاحب او همدارنګه استادان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د څمکنې او په عالي لیسې کې د لمانځه لپاره یو جومات جوړ شي.
محمد خلیل یم، د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ تماس نیولې دي. مشکل مدا دي دغه د ارغنداب سړک چې د خطرې ستر ولسوالۍ پورې غځېدلې دي. عمومي غا سړک چې څو واره منظر شوی دي، پروژې منظر شوي دي، پیسې پر راوتلې دي، خو برته غوښتل چارواکو په خپلو میزو کې پیسې سره غسیږي چې سړک وغه کیسه دغه کوم پروژې دغه نیمګړې پاته ده. چې اوس هم د ارغنداب د خطرې ولسوالۍ له خوا څخه راپیل شوی دي، خو برته په ټوپه درېدلې دي. هیلو خواهش مدا دي چې وخت چې دا سړک د کار وکړي. او بل دا د حلیه بند چې ډیر بارک موږ دی اخستلی چې مکمل درنه ولسوالي مثلا د کندهار ښار روم سره د دې بارک د اخستلی چې باخه د کار د اخستلی ګړی پاتې دی. پیسې پر غلی جدي ویوالي سات خورلې دي، چې خورلې دي ولسوال سات چې د حلیه بند کاسته د ارغنداب ولسوالي د خصیص طرف ته پرته ده. د چاوي کوټ وو سوالي په مربوط کې ویلل چې چرواکي زما ځاغه او یو دغه سارونه پلیټي د سارو څخه یو چې مننه کوم د دې راځو څخه خدای په امان.
دا پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیلی تندر یم. زما وختونه د لوړتلو مقامات څخه دا ده چې د ګردیز څخه د دندې پټان ولسوالۍ پورې کوم سړک چې پوخ شوی دی، دا سړک د خټو موټر د لاسه ډېر سخت خراب شوی دی. کوم خاص موټر چې د پاکستان څخه کابل ته افغانستان کې نه داخل کوم ولایتونه دي لکه ګردیز، خوش، نور ولایتونه، ګڼ شمېر ولایتونه دي افغانستان نو. په دې سړک باندې کوم موټر چې دغه کلو ټیلې موټر په دې سړک باندې تګ راته کوي، دا سړک دومره سخت خراب کړی دی. اوبه نه وه چې ټو عمر کې چیرې دا سړک پوخ شوی دی او که نه. که چیرې دا سړک افغان حکومت دا سړک دوباره ترانزیت رقم پوخ نه کړي، کوم سړک پیدا ډېر خراب شو، د دې سړک هم څوک نه خوري، دا سړک باید ترانزیت شي.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د بندېدار بک می جوړ شي دا هیله کوم. سلام،
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یم د زابل ولایت. زابل ولایت کې زموږ دغه کوڅې مدیر خراب دي، اوبه نه لرو، برق نه شته. په درې ورځو کې یو ساعت مسافر راشي دغه د والي څخه مو دا خواهش لرو چې دغه کوڅې را جوړې کړي او اوبه راکړي، دغه برق راکړي. زه ډېر په ضروري یو مخ په ضروري ده.
سمیع الله خلیلی تندر، پکتیا ولایت څمکنې ولسوالۍ ته خبرې کوم. پکتیا ولایت د څمکنې په ولسوالۍ کې د کابل بانک نمایندګي نشته. دویمه غوښتنه دا ده د څمکنې په ولسوالۍ کې د رشن مخبرتي دستګاه نشته. او بله دریمه غوښتنه دی تر ټولو په زړه پورې غوښتنه دی د څمکنې او د جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ کوم غځېدلی سړک ته ډېر سخت خراب شوی ده. پورې مقامات یې په دې اړه هېڅ چې دې اقدام نه کوي. دا سړک باید په ښه ډول جوړ شي.
زه د هلمند ولایت د سنګینه ولسوالۍ نمپلا صاحب سره غږېږم. دا د سنګینه ولسوالۍ هغه کجکي پرې چې دغه سړک نمبر سوی دی، دغه سوی تمبه دي، جالۍ پرې راوړې شوي دي. دا اوس هم بومندونه پر سړک راوړي، بعضې کورونه یې وړي دي. نو زه د لوړ مقامات څخه غوښتنه ده چې دغه سپې خولي علاقي او د سړک د منځ ځي د خدای په امان.
محمد مشرف والد کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ لمنانی کښې ولیده. زما د رئیس صاحب جمهور له دا غوښتنه ده چې ولې د کونړ په سیند باندې ډیم نه جوړوي. که چېرته د کونړ په سیند باندې ډیم جوړ کړي نو زموږ د افغانستان اقتصاد به ډېر پرمخ ته ولاړ شي.
ولې زمونږ همسایه هیوادونه نه غواړي چې په کونړ باندې ډیر جوړ شي؟ ولې خصوصا پاکستان او رئیس صاحب جمهور کرزی ستا د 15 کلنۍ په دوره کې د انتخابي او غیر انتخابي په دوره کې افغانستان ته ډېر خدمت وکړ؟ خو ولې یو وخت خدمت همدا پاتې ده چې دا د سردار داود خان هرمان و په هغه وخت کې سروې شوې وه چې کونړ په سیم کې ډیر جوړ شي؟
احمد خیل ولسوالی نا ورسا تر قسم خیل پوری شپیته کیلومتر سڑک دے بغیر ټول چاری بشپړ شوی دی، کټری شوی دی، سروس شوی دی او دی خپل د پښتو ولایت دی ادارې نه دا غوښتنه کوو او دی مرکز ادارې نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دغه سړک غم زر تر زره وخوري. دا سړک جوړ شي ځکه ولسوالۍ ډېر پرنفوس ولسوالۍ دی، ډېر ولسونه پر ګنې ورکې ژوند کوي. موږ مړی چې یو ځای ته رسېږي هغه نه شي کولی چې په خپل وخت ورسېږي.
عبدالولی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دغه پیغام دی چې دغه زموږ د بندې پارک برق جوړ شي ځکه چې موږ ته یوازې درېمه شپه برق راځي، نو دا چې د ډېره مهمه پروژه ده. وسله
پیغام دا دی چې تاسو د مختلف موادو نارې ډېرې وهئ او د دغه دولت سره د جهان کومکونه په دغه نامه را روان دي د مخدره موادو مخنیوی په کې. مګر په هلمند ولایت کې یو تصدی بس چې جوړه شوې ده د پنبو د قیمت نیولو دپاره او مثلا دا دوه درې کاله سکوت که چیرې جهان وغواړي چې په هلمند کې تاریا کوره کې نو مهرباني وکړي د پنبو قیمت مستقیمن تصدی بس ته پیسې راولېږي په هغه ځای کې ورته مصرف کړي او پنبو قیمت من په 500 افغانۍ ورته کښېږدي. انشاءالله بدل د تاریاکو په هلمند کې بل هېڅ شی نه شي کېدل. ومن الله توفیق.
زما دا پیغام دی ازادۍ راوړو ته چې دا اسمان نشر کی عمر ډاکټر عمر د خدمات ته زما دا دغه دی چې او د نو چارواکو لګی دي د غوړې چړې وخوري، مطلب چې بال نه برق را ډنکي دلته ډیمونې به جوړ کړي وي، دغې به جوړ کړي $1,000,000 ډنکۍ خو لس فیصده ولګي او نه فیصده په جب کې واچوي. نو دا زما خواهش ته د لوړپور چارواکو نه چې دا چې دا دلته بندونه جوړ کړي دغه جوړ کړي دا خو داسې نه کېږي همېش ور
مربوطہ اریوب زازی ولسوالی سڑک نہ جڑے گی اور صحت پباخا کے صحیح خدمات یا کمزوری دی اور مارے پباخا کے مدے بخانے پباخا کے ټول خدمات کمزوري دي او کوم کارونه چې د نو د پکتیا ولایت ادا کوي چې موږ کارونه کړي دي هغه دلته کمزوري دي، هغه موږ ته د قناعت وړ نه دي. او موږ ټول هغه مسلم حقونه چې د منطقې په سطح عمومي خلک لري موږ د دولت ادارې نه غوښتن کیو.
اوریدونکو شکایت درلود چې په سیمه کې د بیا رغونې ځینو کارونو ته اړتیا ده یا هم ځینې کارونه نیمګړي دي چې باید بشپړ شي. د نورو اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه هم په دې پروګرام کې ایزای سوي دي. دلته یو په بل پسې اوریدلای شئ. په پیل کې اوریدونکو پر امنیتي مسایلو خبرې کوي.
زوال کریم د ګوربز ولسوالۍ نه دا پیغام ازادۍ رادیو ته سپتوم چې کرزی صاحب کوم دوه شرطونه یادري امریکا ته یخی دی او هغه شرطونه امریکا د لاسه پورا دی کولای شي. په دې شرط یو خدا شرط چې د افغانانو کورو ته دا نه نوځي د مسولیت دا به دا ومني. دا یو دویم صلح په جهان کې چې څومره مشکل دی دا د امریکا د خوانه جوړ شوی دی او باید امریکا دا مشکل رپا کی ځکه چې هر چاته چې د مرستې ورکولای کی کنه په دغه مرستو کې ډیر غم ده. نو پاکستان نه زور چولای شي چې دا طلحه تامین شي.
ګل احمد ثاني دایم د لوکر ولایت پر اکسپرس پرینم تمہاره کړی ته ته هیله ده چې دا داسې تر څو پورې نه کې وي څو ځوان ځوان شترنه منلي په بمبار نه کړنه کوي او ځل سره بل څه نه پښتنه می دا درل کړی چې سره باندې مشوره او سلاسي ټوکري کوونه کړی
د ما ګران جمهور رئیس کړی ته سلام ورسیږي چې موږ افغانان رینیان کونګان د ناشته نو دا خون خرابې د جنگونه دا کتلونه نو خوښوله چې هغه موږ زوب یو سرم چکر راکړي په سلام یو کچې موږ د زوب خیر غواړي
زه د فراس محمود خبره کوم ګرواړي کزه صاحب سولې راولي سولې په چاپو کې ده د شپې ترافي دي باندې کې سل په پنځوس کې سولې راځي وا سلام
خبر ہے پاکستان وی چې مثلا په افغانستان کې موږ سوله غواړو سوله راولو دا یو نشنی خبره ده نه موږ نه منو خپل فلسفه ته او خپل فکر تفکر ته تصور ته وګورو پاکستان چې د نړۍ په مقابل کې دوه مخې پالیسی او سیاست لري او د نړۍ په مقابل کې بل افغانستان په مقابل کې موږ کچېری خیر زه چانه چې یو کمیشن تور نه لګوم دا زمونږ داسې یو سیاسي دشمن دی چې که فکر وکړي یو طرف ته موږ سرته وایي بل طرف ته موږ پښو ته وایي یو طرف ته د ماشوم په غوندې موږ په سر لاس کشکوي چې تاسې کې سوله راځي داسې کوو داسې کوو داسې کوو بل طرف ته موږ تباه او برباد کړو
حکومت چې او سوله راشي او افغانستان ته سوکالي راشي او دا دوه حکومت چې اوس طالبان اشوم په سر ټکی او چارواکي راشوم په سر مټه کې نو دا د غلې چې دا د افغانستان یو شو حکومت راشي دا د افغانستان نو شو دا کې نو دا پیغام دی
احمد پکتیا ولې د احمد ابا ول سوري څخه د شپه پیغام راګیدم زمونږ د برېښنا دی وزیر دا غوښتنه ده چې کار نه پکیږي دا لوړ چارواکو له اسماعیل خان ته دا وختونه و چې د خپل افتتاح هم وکړل او کار مخته نه دی دا ولې
افغانستان باندھے ولاڈ رہا ہے
اورا موږ د پکتیکا ولایت د شروالای په دنوي خاما مارکیټو کې اورا دما مرکز کې حکومت قانون د خلکو اورا کوم جواز لري اورا دما د یغه ته نه تقسیم شوی او کوم زورواکي چې دی او یا د ولایتي شوراګان اورا دما یا رئیسان په دې باندې تقسیم شوی دی او موږ د ازادۍ رادیو نه دا خوښ کوو چې د
یو دکاندار له مرکز سره نه خبره کوم تاسو به خبر یاست چې په پکتیکا مرکز کې د ښاروالۍ په خامه دکانو کې بیچاره دکانداران اوسېدل هغه چې د رمپاپ موشې له خوا همدغه دکانونه چې دا بیچاره خلکو مې دکانداري کړې د یوې موشې له خوا مهران دکانونه جوړ شو دغو خلکو سره یې وعده وکړه چې همدغه دکانونه به بېرته تاسو ته درکېږي هغه خلک په انتظار ناست خو همدغه دکانونه د ولایتي شورا له رئیس ته نیولې د کومندان تر معلین د قومونو د شورا د نمایندګانو او د باج زور واکو تر من سره تقسیم شوی دي او دغه خلکو ته منتی جواب ورکوي چې پاکي ډیر ظلم او تیرای کیږي
خو څه لا خبر خبرې دو د بابت کاني په سیمه کې د پاکستان په ځان 10 کیلومتر مخته راغلي دي او باید د پاره باندې تر حد دي د خوشوالي او د خوش خلک دولتي جرګې وکیلان باید زړه تر زړه باندې باندې کار وکړي دا د منګا بل ور پاکستان ته تلو نه پرې خوړو د تر سره مکرې نه تذکرې مون لري نه یو شی مون نه بل شی مون چې تا کتنه 10 کیلومتر پاکستان سره په وځ مخته راغلي
یہ لپاره د ولایت څخه ځانګو نوم نسم د پاکستان دلته عرب راغلي دي د عربیانو د غزمور د نجکو خزانه د سپانیر آداب او مسما د زیارت د دغه څخه خزانه اکثر د چې د سما وړ ده او یو بل کال هم دغه غزرت څخه یو بل بغل کې وخت له آزاد طالبان په وخت یو د عربیانو یو د عربیان چې وس راغلي دي ورور د خلکو ته د عزت او د شرواخ د غزمور د قرابه منتقل دې ته یو ملیون ډالر ورکړي دي به چا کله کې ورکړي چا په کومو زره کې چا په شه زره کې دغه ټوټه شرواخ دا څه کار ده دا د 3000 مسلې ده عرب
د خوست ولایت
من خبر کو چې د بابرک ثانی په پروتسا خطی 15 کیلومتر د پاکستان فوجان مخته راغلي دی او د دولر نشکوم پښتانه وړي پاکستان ته نه تذکره ورپری کې د نیو شې نه بل څه د ترخدي پلیس اقدام ونه کوي څو د لیداسته توونه و چې د خوست والی ولې څنګه دا خوست سرحد ولې څنګه دا خوست خلک ولې څنګه دا ولسی جرګي وکیلان څو ولې نه دي په اړه باندې چې دا خلک مخته راغلي 15 کیلومتر 10 کیلومتر مخته راغلي هیڅ اقدام ونه کوي سلام باید دې په اداره کې باید ډېر تر ډېره اقدام وشي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید خو په نور پروګرامونو کې بیا ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره ستاسو خدمت ته راځم تر هغه د خدای پامان